می دیگر با رزوانه مراد باشید. با سلام رزوان.
ډیر زیاته مننه امید مرزوان. دوستانو په دې خبرونه کې چې تخنیکی چاري د شمشاد زدران پر غړی دی او چې د عملی امنیت شورا د هغو موافقو د عملی کېدو غوښتنه کوي چې په دې ورسېو کې د ولسمشر د امنیتی سلاکار ننګین داد فرس پنتا په مشرۍ یو افغان پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره کړی دی. د هلمند ولایت د ورسېو نارامیو په اړه درته هم تازه حال لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام او په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. افغان امنیتي چارواکي وایي د هلمند په جګړه کې مخالفو وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هغو موافقو د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې د رنګین داد فرس پنتا په مشرۍ یو افغان هیئت په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره کړي دي. او د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان کې د وسوالو طالبانو پر ضد په روانو عملیاتو کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د قومندان په شمول لږ تر لږه 13 وسوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې وضعیت ښه شوی او د حکومت مخالف وسوالو له ماتې سره مخامخ سوي دي. د ولسمشر کرزي ویندوی دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي د شنبه په ورځ د ولسمشر کرزي په مشرۍ امنیت شورا ته ویل د هلمند په جګړه کې د حکومت مخالفو وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي. خبر پاڼه وایي چې په غونډه کې د مخالفو وسلوالو لخوا په سیمه کې د ملکي مرګ ژوبلې غندنه وسوه او یو نه بخښونکی جنایت وبلل سو. د هلمند د والي ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په نوزاد موسی کلا او کجک کې امنیتي وضعیت د ډاډور و بالا خو ویل چې د سنگین ولسوالۍ په ځینو سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. راپور نوای چې د جګړې په سیمه کې د محل خلک په ناوړه بشري وضعیت کې دي. په سیمه کې د لارو د تړل کېدو له کبله خوراکي مواد او درمل نشته. په ځنګړې توګه په سنگین کې خلک د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخ دي. په هلمند کې لاس ورځې مخکې له سنگین ولسوالۍ څخه جګړه پیل شوه چې ویل کېږي د حکومت شاوخوا 800 مخالف وسلوال پکې برخه لرله. وروسته د جګړې لمن د نوزاد موسی کلا او کجکي ولسوالۍ ته هم پراخه شوه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هغو موافقو د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د ملي امنیت د سلاکار رنګین داد فرس پنتا په مشرۍ یو افغان هیئت په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره کړي دي. له بلې خوا ارګ په وی خبر پاڼه کې د ولسمشر کرزي د هغه لیک جزئیات خبر کړي چې په سیمه کې د تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره پاکستانی لوري ته د افغانستان شرطونه پکښي په ډاګه سوي. د ټولو تروریستي ډلو سره له توپیر پرته مبارزه د ملکی مرګ ژوبلې مخنیوی او د هغو افغان طالب مشرانو له باندې خوشکول چې سولې ته لیواله دي. د تروریزم خلاف د افغانستان او پاکستان د ګډې مبارزې لپاره د ولسمشر حامد کرزي مهم شرطونه دي. لاکس خبر په سیوی خبر پانه کې دانه دی ویل سیوی چې پاکستانی لوري د دې شرطونو په اړه څه جواب ورکړي. خو پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا په غونډه کې اسلام آباد د شاغلی سپنتا په مشرۍ د هیئت سفر او د پاکستان د صدر اعظم او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې مثبت وګڼل سوې او په دې سفر کې د دواړو خواو ترمنځ د سیوی موافقې پر عمل کېدو ټینګار وکړ. د شنبه په ورځ د ولسمشری د څوکۍ کاندید عبدالله یو اربیا په خپل شرطونو ټینګار وکړ او ویل تر څو چې پاک رای لا نه پاکو بیل نسی او د ټاکنو په سیستم کې اصلاحات را نسی دوی به خپل لارینو او د انتخاباتي کمیسیونونو سره د اړیکو پرې کونته دوام ورکړي. عبدالله دا څرګندونی د پملاتړ هغه جوړې سوی غونډه توکړې چې پکې د پکتیا، ننګرهار، کندهار او ځینو نورو ولایتونو څخه د ملاتړو برخه اخیستې وه. نوموړي خبرداری ورکړ چې کچیرې د دوی له ګډون پرته نتایج اعلان سي دوی به خپلو خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو له رایې به دفاع وکړي. د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید عبدالله په داس حال کې په خپلو شرایطو ټینګار کوي چې د شنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون ویان نور محمد نور خبریالانو ته ویل دوی د عبدالله درې واړه شرطونه پوره کړي او نوموړي ته د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون سره د نه همکاري کومه پلمه نه ده پاته. او اوس هم څو نړیوال خبرونه. د پاکستان پوځوای په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په روانو عملیاتو کې لږ تر لږه 13 وسلوال وژل شوي دي. پوځ ویلي د هوایي ځواک الوتکو د جون په 28 نیټه میرانشاه ته څیرمه د پوځ وسلوالو په مورچلو بمباری کړی ده. همدارنګه هم ځکنی ځواکونو د شنبې د ورځې په سهار په سیمه کې د وسلوالو په مورچلو د توپونو او ټانکونو ډزې کړې. د پاکستاني پوځ په وینا په دې ترڅ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک یو قمندان وژل شوی او د القاعده شبکې یو مهم قمندان یا د تیښتې پر مهال نیولې دي. پوځوای د جون د 15 نیټې راهیسې چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي، 300 وسلوال او 12 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي له سیمې څخه نږدې 15,000 کسان د جګړې له ویرې وتلي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. لیبیا وای ابو ختاله چې د بنغازی په برید کې په لاس لرلو تورن دی ویلي چې په دې توتیا کې لاس نه درلود. نوموړي پرون په واشنگټن کې د لومړي ځل لپاره یوې فدرالي محکمې ته حاضر کړی سو. د محکمې منصفه هیئت وای ابو ختاله په 2012 میلادي کال کې په هغه توتیا کې برخه لرله چې په نتیجه کې په بنغازی کې د امریکا سفیر کریس چونز او درې نور امریکایان وژل سول. د دوی په وینا نوموړي تورستان ته د موادو او سرچینو برابرول کې مرسته کړې و. د شنبې په ورځ وختي ابو ختاله له پوځي بیړۍ څخه په یو هلیکوپټر کې واشنگټن ته ورسول سو. نوموړي دوی اونۍ مخکې په لیبیا کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو لخوا نیول شوی وو. او رسې خبر ده چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي څلور تنه څارونکي چې تیره میاشت د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو لخوا برمته سیوه خوش سوي دي. د سازمان وایي خوش سیو څارونکو د روس پلاو بیلتون غوښتونکو سره دوه دیش وځي په بند کې تیری کړی دي. دا د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د برمته سیوي څارونکو دویمه ډله ده چې په تیرو درې ورځو کې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو لخوا خوش کیږي. د جون په پاج وشتمنې ته هم روس په لو بیلتون غشتونکو د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان څلور تنه څارونکي خوش کړي و. د دغه څارونکو خوش کول د اروپای ټولنې د هغې غونډې مهمه غشتنه و چې د تیرې جمعې پورت په بروکسل کې جوړه شو. دا وتر دې د مهم خبرنه.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هغو موافقو د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د ولسمشر کرزي د امنیتي سلاکار او پاکستاني مقاماتو ترمنځ په اسلام آباد کې شوې دي. د هلمند ولایت سیمې چارواکي وایي په نوزاد موساکله او کجکي ولسوالۍ کې سخت جګړې پای ته رسېدلې. خو د سیمې خلک وایي چې له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. ولسمشر کاندید عبدالله عبدالله ټینګار کوي چې له خپلو شرطونو نه تیریږي او وایي پاکې رای او ناپاک رای باید سره جدا شي تر څو چې دا کار نه شوی د بل انتخاباتو کمیسیون سره رابطه ونه ساتي. د روانې خپرونې په ترڅ کې په دې اړه هم اوري چې د کونړ ولایت د قوم مشرانو او روحانینو ټولنې په کابل کې یو غونډې په جوړولو سره د ولسمشرې د دواړو کاندیدانو غوښتل چې د انتخاباتو نهایي نتیجو اعلان ته انتظار وباسي.
د افغانستان کې د تسنوج لپاره د افغانستان کې د بحران لپاره باید لارې برابرې نشي.
د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو. د خبرونه له دوهمې نیمه اخوا بیا مایکروفون ستاسو اونیس پروګرام اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. د ملي امنیت شورا د هغو موافقو د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د رنګین دات فرس پنتا په مشرۍ یو افغان هیئت په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره کړی دي. لبلې خوا ارګ په یو خبر پاڼه کې د ولسمشر کرزي د هغه لیک جزئیات خبره کړي چې په سیمه کې د تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره پاکستاني لوري ته د افغانستان شرطونه پکې په ډاګه شوې دي. د موضوع تفصیل د اجمل اند پر ریپورت کې اورو.
له ټولو تروریستي ډلو سره له توپیر پرته مبارزه او د ملکی مرکشوب له مخنیوي د تروریزم خلاف د افغانستان او پاکستان د ګډې مبارزې لپاره د ولسمشر حامد کرزي لومړی شرطونه دي. پاکستانی چارواکو ته د ولسمشر کرزي په استول شوي لیک کې چې د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپنتا په خپل روسي سفر کې د هغه هیواد چارواکو ته سپارلی، همدارنګه ویل شوي چې د تروریزم پر خلاف رښتینې مبارزه هغه وخت بریالی کیدی شي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د ولسمشر کرزي په لیک کې دې هدف ته د رسیدو لپاره له پاکستان څخه غوښتنه شوې چې باید ټول هغه طالبان چې د سولې پلویان دي له بند زر تر زره خوشي کړي او د افغانستان د سولې په هکله دې رښتینې هڅې پیل کړي څو د سولې خبرې پیل شي. د تروریستانو د ځالو او مرکزونو له منځه وړل هغه که هر چیرې وي په لیک کې د ولسمشر کرزي بل شرط دی چې پاکستاني لوري ته یې وړاندې کړي. ولسمشر کرزي همدارنګه له پاکستاني لوري غوښتي چې پر افغانستان د توپونو ډزې بندې کړي او غوښتنه شوې چې د تروریزم خلاف د افغانستان او پاکستان د دې ګډې مبارزې سره باید د سیمې د لویو هیوادونو لکه چین او هند هڅې هم همغږي کړی شي، ځکه د افغان لوري په وینا دوی هم تروریزم زیانمن کړی دي. افغان ولسمشر همدارنګه وړاندیز کړی دی د تروریزم خلاف مبارزې د خپر مخړلو د پړاوونو د تعینولو، د همغږۍ د رامنځته کولو او اړیکو د ټینګولو د تنظیم لپاره باید یوه د لارې نقشه یا پلان جوړ شي. له ارګ څخه خپرې شوې خبر پاڼې پاکستان ته د یو هیئت په مشرۍ د رنګین داد فرسپنتا سفر د دې ګډې مبارزې په ترڅ کې د لومړي ګام په توګه یاد کړی دی. دا خبر پاڼې په وینا په دې سفر کې د هیئت له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د پورتنیو شرطونو پر عملي کولو او د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې کړي. په خبر پاڼې کې دا نه دی ویل شوی چې پاکستاني لوري د دې شرطونو په اړه څه ځواب ورکړي، خو پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت د شورا په غونډه کې اسلام آباد ته د ښاغلي سپنتا په مشرۍ د هیئت سفر او د پاکستان د صدراعظم او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې مثبتې وګڼل شوې او په دې سفر کې د دواړو خواوو ترمنځ د شو موافقو پر عملي کېدو ټینګار وکړ.
و امریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د هغه موافقو د عملی کېدو غوښتنه وکړه چې په دې ورسېو کې د ولسمشر حامد کرزي د امنیتي سلاکار رنګین داد فرسپنتا په مشرۍ او افغان پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره کړی دی. ازادي رادیو له اریانا تلویزیونی شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمایز خبرونه په تلویزیونی بڼه خبروي. دا خبرونه د اریانا تلویزیون د ماخام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبری سرویسونو کې کتلای شئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د هلمند ولایت سیمایز مقامات وی په نوزاد، موسی کلا او کجکی ولسوالیو کې سخت جګړې پای ته رسیدلې او دا محل یوازې د سنگین ولسوالۍ په ځینو برخو کې جنگ روان دی. د هلمند والی ویان وی په سنگین کې به هم د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ډیر شر نښتې پای ته ورسیږي. د هلمند وروستي حالات په اړه له اجمل انس خورو.
هلمند والی ویان د مرزواک له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د نوزاد، موساکلا او کجکی په ولسوالیو کې وضعیت ښه شوی خو په سنگین کې جګړه لا هم دوام لري. د مرزواک په وینا په نوزاد کې په بشپړ توګه امنیت ټینګ شوی، په موساکلا او کجکی کې هم وضعیت ښه دی او د سواک په وینا د حکومت مخالف وسلوال له خپلو مورچلو په شا شوي او که بریدونه کوي هم غلچکي بریدونه دي. خو د سنگین ولسوالۍ په اړه د هلمند د والی ویاند ویل چې په څاروان کلا او دوستان زوی سیمه کې لا هم د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. نوموړي همدارنګه د هلمند په وروستۍ جګړه کې مخالف وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا وکړه، خو د دقیقې شمیرې په اړه یې څه ونه ویل. بلخو له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د افغانستان د دفاع د وزیر جنرال بسم الله خان محمدي له خولې ویل شوي د هلمند په شمال کې مخالف وسلوال له ماتې سره مخ کړي او درانه مرګ شوبله یې ور اړولې ده. په خبر پاڼه کې د ملي امنیت د شورا د غونډې په حواله ویل شوي چې په هلمند کې وضعیت بهتره شوی، خو له سیمې رپورټونه وایي چې په جګړه ځپلو سیمو کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه خلک چې د جګړو له کبله له خپلو سیمو بېځایه شوي له جدي ستونزو سره مخ دي. په عین حال کې هغه ملکیان چې د جګړې په سیمه کې بند پاتې دي د خوراکي موادو له کمی سره مخ دي او د جګړې ګڼ ملکي ټپیان بې درملنې رنځېږي. د سنگین څو تنو اوسیدونکو د ساده راډیو ته وویل
تجارت هغه خپل اوس پر دې شرطي نه لګي چې اکرم شان خاص نکي او هغه ډیر تو په ګران کې داد خلکو ته قیامت لري نو موږ غواړو د نور مقامات څخه چې د لارج ترجر اخلاص شي او د سنګین ورسته وړه او غنم او نور خوراکي مواد ورسېږي تاسو ویلې چې روژه مبارکه میاشت روانه ده او دا اگر نور میاشتو خلک ډیر شان رانی شي او ډیر شانې پکارېږي او هغه هلته دا شان دی چې یو سړی انسان یو کلو بیاندې رانی شي هغه لکه دلته چې په بازار کې د پسه غوښه په قیامت رانی شي ډېر په سخت حالات کې دي ډېر په تکلیف او په زحمت کې دي.
سنګین ولس او ملکي خلک په عام وګړي ډېر د خوراکي موادو سره ډېر لاس او ګرېوان دي او هغه کوم لار چې وه چې خوراکي مواد په کاروانو په ډول وسل هغه لار بنده ده. خلک یو دغه درې کلوي دبا غوړي دوری ګرانه سره ده چې پخوا په مثال په درې سوه سره په لس سوه ته رسېدلې ده.
د هلمند والی ویاند عمر زواک وایي که څه هم د بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستو لپاره ولسمشر کرزي 5 میلیونه افغانۍ مرسته بېله کړې خو دا کافي نه ده او دوی د نورې مرستې د ترلاسه کولو په لټه کې دي. عمر زواکوی ولسمشر کرزي ژمنه کړې چې 5 میلیونه افغانۍ به د هغه کسانو سره چې له خپلو کورونو کډه شوي مړي او ټپیان لري مرسته وکړي خو زموږ د سروې له مخې دا مرسته کفایت نه کوي. موږ د نورو مرستو غوښتنه کړې څو هغه کسانو ته هم مرستې ورسوو چې په لرې سیمو کې بند پاتې دي او څومره چې زر ممکنه وي ټولو ته مرسته. څو ورځې مخکې د هلمند جګړه د 800 په شاوخوا کې د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا په سنګین ولسوالۍ کې پیل شوه او وروسته یې لمن د دې ولایت د نوزاد مساکله کجکي او مارجي ولسوالیو ته هم پراخه شوه. د هلمند ولایتي روغتیایي چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه کول ازادي راډیو ته وویل په تیرو 10 ورځو کې دوی ته د دې جګړې له کبله 320 ټپیان او 21 مړي وروړل شوي چې پکې ولسي او نظامي کسان شامل دي. رپورټونه وایي چې د دواړو لورو ترمنځ جګړې کې ګڼ شمېر ولسي خلکو ته مرګ شوبله وختي چې د کره شمېرې په اړه یې لا معلومات نه دي راټول شوي.
له اجمل انسخه مو د هلمند ولایت په مختلفو سیمو کې د روان حالت په اړه معلومات فوریدل. ولسی چرګي پرون پریکړه وکړه چې راتلونکو چهارشنبه به د امنیتي ارګانونو مسؤلان د هلمند ولایت د وروستیو ناامنیو په حق له د ځواب ویلو په خاطر وروبولي. دغه پریکړه د ولسی چرګي په عمومي غونډه کې د هلمند پر روانو حالاتو تر اوږد بحث وروسته د دې چرګي اداري پلاوی وکړه. په ورته وخت کې د چرګي ډیر غړي وایي که هلمند ولایت تنور د فیض واکونه وانستول شي ښایي د دې ولایت جګړه نور سیمو ته پراخه شي. خان محمد سین په رپورټ لري.
د افغانستان په ولسی جرګه کې په هلمند کې د روانې جګړې په اړه تر اوږدو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د امنیتي ارګانونو مسؤلین د دې جرګې استجوابیه غونډه ته وروبلل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل په هلمند ولایت کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی او امنیتي مسؤلین باید په دې اړه د ولسی جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي.
نظر به اهمیتی که موضوع هلمند داره.
د هلمند موضوع چې ډیره مهمه ده هلته شهیدان لرو بزای شوی لرو او په ځینو ولسوالیو کې لا هم جنگ روان دی. دا موضوع به له ټولو جزئیاتو سره د چهارشنبه په ورځ د امنیتي ارګانونو له مسؤلینو سره شریکه کړو. غونډې ته به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم راوغواړو.
په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو وویل چې هلمند یوه مهمه سرحدي سیمه ده او مخالفین په اسانۍ سره کولی شي چې له پاکستان څخه دغه ولایت ته ورننوځي. دوی وویل که هلمند ته نور ځواکونه ونه لیږل شي په دغه ولایت کې به روانه جګړه نورو سیمو ته هم خپره شي. سره له دې چې امنیتي ځواکونه وایي تر ډېره ځایه د مخالفینو د بریدونو مخه نیولې خو د جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې په هلمند ولایت کې روانه جګړه اوس هم تر کنټرول لاندې نه ده. د ولسی جرګې دوه غړو نسیمې نیازی او نقیب الله فایق وویل
مړي یوازې هلمندیان نه دي پاکه پولیس کې نظمي عامه ده د ټولو ولایتونو دي د ټولو ولایتونو شهیدان دي. نو زموږ هیله او آرزو ستاسو څخه دا ده چې دې موضوع ته جدي توجه وسي.
مسئله هلمند یک مسئله وطن، مسئله مادر و مسئله خاک است.
د هلمند مسله د هیواد خاورې او د مور د حیثیت مسله ده. که د هلمند څو ولسوالۍ او یا هلمند سقوط وکړي متوجه اوسئ چې عراق غوندې به څو ولایتونه هم سقوط وکړي.
د هلمند ولایت پر ځینو ولسوالیو د وسلوالو مخالفینو حملې په داسې حال کې زیاتې شوې چې افغان امنیتي ځواکونه وایي تر دې پخوا په هلمند ولایت کې په مجهزو وسلو سنبال سباندې 15,000 بهرني ځواکونه میشت وو خو اوس د دې سیمو ساتنه د افغان ځواکونو په غاړه ده. د امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې د هلمند په روانه جګړه کې تر اوسه او یا پولیس او د ملي اردو عسكر وجل شوی او ټپیان شوی او د وسلوالو مخالفینو د مرګ جوبل شمیره پکې د دې دوه برابر ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com باندې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید عبدالله عبدالله ټولې غوښتنې منل شوې دي. خپل عبدالله د شنبې په ورځ یو وار بیا پر خپلو شرطونو ټینګار وکړ او وویل چې لا هم د ده په خبره د پاکو او ناپاکو رایو د بیلولو ډاډ نه دی ورکړل شوی. په دې اړه تفصیل له احمد شیبر اورو.
د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید عبدالله عبدالله یو وار بیا په خپلو شرطونو ټینګار وکړ او ویل څو چې پاکې رایې له ناپاکو بیلې نشي او د ټاکنو په سیستم کې اصلاحات رانشي دوی به خپلو لاریونونو او د انتخاباتي کمیسیونونو سره د اړیکو پرېکون ته دوام ورکړي. عبدالله عبدالله چې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته یې وینا کوله وویل عبدالله عبدالله وایي زه یو وار بیا د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د مشرانو په استازیتوب او د هغه کسانو په استازیتوب چې پر موږ اعتماد کړی خپل دریځ اعلانوم. موږ د ناپاکو رایو څخه د پاکو رایو د بیلولو لپاره خپل شرایط وړاندې کړي. له ناپاکو رایو د پاکو رایو د بیلولو ځکه وایو چې ناپاکې رایې ډېرې کارول شوي. موږ خپل شرایط ویلي. هر څوک چې دا له پامه غورځوي مسؤلیت یې پر خپله غاړه دی. عبدالله دا څرګندونې د په ملاتړ هغه جوړې شوې غونډې ته وکړې چې د شنبې په ورځ په کې له پکتیا، ننګرهار، کندهار او ځینو نورو ولایتونو څخه د ملاتړو برخه اخیستې وه. نوموړي خبرداری ورکړ که چیرې د دوی له ګډون پرته نتایج اعلان شي دوی به د ده په وینا خپلو خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو له رایو به دفاع وکړي. په غونډه کې راټولو شوو د عبدالله ملاتړو یو وار بیا حکومت او انتخاباتي کمیسیونونه په درغلیو تورن کړل او یو وار بیا یې د انتخاباتو د کمیسیون د ځینو برطرفه شوو کارمندانو او یو شمیر دولتي چارواکو ته منسوبي ټلیفوني مکالمې هم خبریالانو ته واورولې چې دوی د درغلیو اسناد ولل. دا ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید عبدالله عبدالله په داسې حال کې په خپلو شرایطو ټینګار کوي چې د شنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور خبریالانو ته وویل دوی د عبدالله درې واړه شرطونه پوره کړي دي او نور نوموړي ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره د نه همکارۍ کومه پلمه پاتې نه ده. ښاغلي نور ویل د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په غوښتنه د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاء الحق امرخیل استعفا ورکړه او له 2 میلیون څخه د زیاتو رای ورکوونکو د شمیر په اړه عبدالله عبدالله ته لیکلي اسناد استولي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له نظره د عبدالله عبدالله درې واړه شرطونه پر ځای شوي او په دې اړه ورته په لیکلي ډول بشپړ معلومات ورکړل شوي دي. ډیر ژر به دا موضوع مستنده او وړاندې شي.
هغلی نور زیاته کړه کله چې عبدالله عبدالله بیرته د انتخاباتو له بهیر سره یو ځای شي د هغو 15 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې طرزالعمل به هم ورسره شریک کړی شي چې نوموړی د بیا شمیرلو غوښتنه کوي. خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم چارواکي وایي لا هم ورته قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړل شوی.
د اجمل ان پر رپورت کې مور دل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وي د ولسمشرۍ د څوکۍ عبدالله کاندید عبدالله عبدالله ټولې غوښتنې منل شوې خو خپل عبدالله بیا پرون یو وار بیا پر خپلو شرطونو ټینګار وکړ او ویل چې لا هم د ده په خبره د پاکو او ناپاکو رایو د بیلولو ډاټ نه دی ورکړل شوی.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
د کونړ ولایت د قومي مشرانو او روحانيونو ټولنې په کابل کې د غونډې په جوړولو سره د جمهوری ریاست د دوهم دور له دواړو کاندیدانو غوښتل چې د انتخاباتو د نهایت نتیجو اعلان ته د انتظار وباسي او که د انتخابات په اړه شکایتونه لري د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د مراجعه وکړي. دوی وایي که د دغو دو انتخاباتي ټیمونو له ډلې څخه یو غواړي چې د خپلو ګټو لپاره افغانستان له بحران سره مخامخ کړي نو دوی به یې پر وړاندې په کلکه ودرېږي او هغوی به ملي خائنان اعلان کړي. په کابل کې زموږ همکار فهیم عابد د کونړ ولایت د قومي مشرانو او روحانینو د ټولنې له مشر ګل آغا حسنی سره مرکه کړې چې تاسې اوریدو ته رابولو.
که په سر کې دا ویو چې ستاسې د نننۍ د غونډې هدف څه وو او په څه خاطر هم دغه غونډه جوړه کړې وه؟
د کونړ استادانو شهزادګانو روحانینو او د قوم مشرانو یو غونډه وکړه او د دې دا غونډه خاص په دې خاطر مهمه وکړه چې دواړو ټیمونو نه په کلک کو وغوښتل چې تاسې د انتخاباتو د کمیسیون نهایي پایلې ته انتظار وباسئ. که کوم شکایتونه لرئ د شکایتو کمیسیون شته دی هغې ته خپل مراجعه وکړئ. که په هغې باندې تاسې اکتفا نه کوئ څارنوالي شته عدالتي د عدل لوري محکمې شته عدلي محکمې شته هغې ته مراجعه وکړئ. خو په افغانستان کې د تشنج دپاره د په افغانستان کې د بحران دپاره باید لارې برابرې نه شي او دا د افغانستان د دغ په در اقتصاد نورم در پیدا نه شي. زمونږ په کلکه غوښتنه دا وه بیا مو یو پرېکړه تقریبا یو لس ماد کې مو دا پرېکړه صادره کړه چې دواړه ټیمونه غوښتي دي چې تاسې به د صبر او حوصلې نه کار اخلئ او د خپل د قانون مطابق به کومې پرېکړې چې تاسې کړي دي کوم دعوه چې تاسې کړې په خپل تعهد باندې به تاسې ودرېږي او د تعهد د قانون مطابق به چې کله پایلې اعلان شي په هغه ساعت باندې به یو به چوکۍ ته ځي او بل به ورسره همکار
او که غوښتنې پوره نه شي څه به کوئ؟
زمونږ د دغه پرېکړې لسمه ماده هم دا ده چې مونږ دا ویلې دي چې که چېرته یو خدای مکه یو د دې ټیمونو نه یا دغسې هغه خرشي انسانان وغواړي چې افغانستان بې ثباتۍ ته روان کړي، افغانستان د بدرۍ ته روان کړي، افغانان بیا د چا په محتاجۍ کې واچي، نو هغې دپاره د هغې د مخنیوي دپاره به مونږ د افغانستان د ټولو ساداتو او سردارګانو روحانینو او قومي مشرانو نه په کلکه غواړو چې د دغسې اشخاصو په مقابل کې په کلک دریځ باندې ودرېږي او دا خلک د ملي خاینینو په نومونو باندې ونوموي او افغانانو ته وروښي چې دا د افغانستان ملي خاین او ملي سوداګر.
د کونړ ولایت د قومي مشرانو روحانیو د ټولنې مشرو چې د ولسمشرۍ د دوهم دور د انتخاباتو په دواړو کاندیدانو غږ کوي چې د انتخاباتو نهایي نتیجو ته اعلان انتظار وباسي او که د انتخاباتو په اړه شکایت لري نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته دې مراجعه وکړي.
درمنو دوستانو د سندرو میلمانه خبرونه چې د روژې د مبارک میاشتې پایل ته ځانګړې شوې نن له 12 بجو د ماسپښین تر 1 بجې مهیروي. دا خبرونه به په ژوندۍ بڼه وي. په دې یو ساعت کې موږ ته ټلیفون وکړئ او د مبارک ورځ را سره ولمنځئ. د ټلیفون شمیره ده 0902992208.
اوس هم له فرشتي جلال زئی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
ټایمز اف انډیا ورسپانه د افغانستان په اړه په تازه مقاله کې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ورستیو جګړو ته کتنه کړې او بیا یې په مختصر ډول د افغانستان او عراق حالات سره پرتله کړي دي. ورسپانه دي کې وسوالو طالبانو د هلمند په څو ولسوالیو کې په یو وخت پر دولتي ادارو او د پولیسو پر اډو حمله وکړي چې تر بل هر وخت شهمه هنګي او نظم درلود. دروسپانی په لیکنه په داسې وخت کې چې نړیوال ائتلاف له افغانستان وزي په هلمند کې د طالبانو وروستیو حملو د افغانستان اردو او پولیس دفاعي حالت ته مجبور کړل او د دې هیواد د امنیت په اړه د اندېښنو نوې پاڼه راوړوله. د وسلوالو طالبانو د حملو زیات تمرکز پر سنګین ولسوالۍ و چې د امنیت لپاره یې امریکایي او برتانوي ځواکونه څو کاله وجنګېدل. د هلمند ولسوالۍ د نړیوالو ځواکو لپاره تر بل هر ځای خونړۍ ثابته سوې او د وسلوالو طالبانو لرټینګو مرکزونه بلل کېده. ټایمز اف انډیا د دې اوږدې مقالې په یو برخه کې وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه د اختلافاتو له امله په کابل کې سیاسي بحران د پراخېدو په حال کې دی او په اوږده موده کې د دې هیواد د امنیت د ټینګېدو په اړه باورونه کمزوري کړي دي. د ورسپانې په باور دا چې افراطي وسلوال د امریکایي ځواکو تر وتلو مخکې لا داسې عملیات کولی او سیمې نیولی سي غربي چارواکي هم له تر ټولو ناوړه وضعیت سره مخامخ کوي. ټایمز اف انډیا د دې مقالې په دوام په عراق کې روانو ناکراریو ته اشاره کړې او وایي چې په افغانستان کې هم دا ویره په زیاتېدو ده چې تر 2014 میلادي کاله د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې هم د نړیوالو په مرسته شوي پرمختګونه د عراق په څیر وشړېږي. نیویارک ټایمز هم د ټایمز اف انډیا په څیر وایي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو وروستیو عملیاتو په تیرو کلونو کې د هغوی تر ټولو وسلوالو حملو زیاته هماهنګي درلوده. ورسپانه د افغان امنیتي ځواکو د تجهیز او پیاوړي کولو په اړه هڅو ته اشاره کوي او وایي چې سنگین په تیرو څو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ ولسوالي وه. ورځپاڼه د موساکلا د ولسوال حاجي شریف په حواله لیکي چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې د هلمند په شمال کې څو ولسوالۍ ونیسي او هلته خپلې دایمي ځالې جوړې کړي. د موساکلا ولسوال نیویارک ټایمز ته ویلي هغوی غواړي چې د هلمند جنوبي سیمو کندهار او روزګان ته کوښښ پیش کړي. ورځپاڼه هلمند ته د نړیوالو ځواکو د قمندانانو او د افغان چارواکو سفرونو ته هم اشاره کوي او وایي که څه هم ویل کېږي چې د ملي اردو اضافي ځواکونه سیمې ته استول شوي خو عیني شاهدان فکر کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې یې چندان پرمختګ نه دی کړی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری اتنی مې وجې شوې دي. له نجيبه سامان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وای په هلمند کې وضعیت ښه شوی او د حکومت مخالف وسلوال له ماتې سره مخ شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هغو موافقو د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د ملي امنیت د سلاحکار رنګین داد فرس پنتا په مشرۍ یو افغان هیئت په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره کړي دي. تیره ورځ د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله یو بار بیا په خپلو شرطونو ټینګار وکړ او ویل تر هغه چې پاک رایې له ناپاکو بیل نسی دوی به خپلو لاریونونو او د انتخاباتي کمیسیونونو سره د اړیکو د پریکون ته دوام ورکړي. ولسمشر حامد کرزی د کورنی چارو وزارت چارواکو ته سپارښتنه کړې چې پر لویو لارو د ترافیکي پیښو د مخنیوي په برخه کې د لازم اقدامات وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما او میرمن میشل اوباما د روژې د میاشتې در رسیدو له امله په امریکا کې مسلمانو ټولنو په نړۍ کې اسلامي ولسونو ته مبارکي ویلې. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پروانو عملیاتو کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د وقمندان په شمول لشته لږه اتلس وسلوال وژل شوي دي. لیبیایي وسوال ابو خطاله چې د بنغازی په بلید کې په لاس لرلو تورندي ویلي چې په دې توتیه کې لاس نه درلود. او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي څلور تنه څارونکي چې تیره میاشت د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو لخوا برمته سوي وه خوشې سوي دي.
له نجيبه زمان څخه مو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز واورید. بلی دوستانو، په هلمند کې د روانه جګړې او په هلمند کې د روان وضعیت له امله مو دغلته د هلمند د خلکو د ستونزو په خاص توګه د خوراکي موادو د کمښت، د هغې د بیې د لوړوالي او د لارو سرکونو د بندېدو په اړه د خلکو شکایتونه اورېدل. د ازادي راډیو په دې یو ساعته مستقیم خبرونه کې چې رضوان مراد او زما همکار امید مرزبان وړاندې کوو، مایکروفون ستاسې خبرونه د دوستانو په دې کې د روژې په مبارک میاشت کې چې موږ زه او امید مرزبان او دغه راز زما تخنیکي همکار شمشاد زتران تاسو ته د مبارکې میاشتې مبارکي هم وایو. په دې بحث کوو، په دې د دوستانو نظرونه او تلیفوني پیغامونه اخلو چې څومره خوراکي مواد به لوړیږي، څه ستونزې ټولنیزې ستونزې خلک لري په دې میاشت کې، او په خاص توګه لکه څرنګه مو چې د هلمند خلکو اوریدل په دې میاشت کې له بېوزلو سره څومره مرسته باید وشي؟
بله سلام، امید مرزبان را هم در این برنامه مایکروفون شما بپذیرید. در یک ساعت دیگر با شما شنونده های عزیز هستیم و با شما فرصت خواهیم داد که به ما زنگ بزنین و نظریات و گفتنی هایتان را با ما در میان بگذارین. شما تا لحظات پیش شنیدیم که باشنده های هلمند در جریان این درگیری ها با چه مشکلاتی در این ماه مبارک رمضان روبرو هستند و همچنان در کابل باشنده های شهر کابل از بلند رفتن قیمت مواد خوراکی شکایت میکنند. اما در شهر و قریه شما چی میگذارد؟ چشم برای تلفن های شما هم هستیم. خب یک بار شماره تلفن رادیو آزادی را به شما میگیم که در این برنامه مایکروفون شما با ما در تماس شوین: 0799-203-540 و یا 0700-822-755.
بله دوستان، زه هم غواړم دا تلیفونونو شمیره تاسو سر شریک کړو ترڅو تاسو وکول شئ خپل نظر د روژې په میاشت کې د ستونزو پړه لمون سره شریک کړئ. 0799-203-540 لومړی شمیره ده، او ورپسې بل شمیره ده 0800-822-555.
خب امین الان شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید مایکروفون شما.
السلام علیکم، تو خیر د ولایت تحصیل ولسوالی خسته سره په تماس کې یم. ټولو مخکې د رادیو ټولو کارکوونکو خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم، او ټولو مسلمانانو ولسوالو ته د روژې مبارکې د اولې ورځې مبارکې وایم.
بله توخی صاحب، لکه څرنګه مو چې د خبرونه په سر کې مونږ یو کلیپ تاسو ته واورو چې په هلمند کې د روانو جګړو له امله خلک په دې مبارکه میاشت کې له کومو ستونزو سره مخامخ دي. بل عموم پروژه کې بیې لوړېږي او ډېر نور شکایتونه وي د خلکو چې زیات تاثیر او زیات اغیز یې په بېوزلو خلکو باندې وي. په دې اړه که خپل نظر را سره شریک کړئ.
باید تازه خود را موسم او لوقت را تکلی موضوع تکلی دخو علبتا موضوع لعلا پاس بخدو خود مسلمانان خاصتا در افغانستان در مظلوم ملت دپار خاصتا در هلمند در اغرون دپار در خیر او در صلح او در امنیت در روزه که در خواستی او دعا علا پاس مکوی سخدایم در مشکلات و خلاس که خاما خاط تکلیف در هر سره در وقت الزوان تا وگوری د یو د کیسه یو د ګرمي او بل ځل چې خپل کور آل او عیال پریوسي او هغه په دښت کې هو سره مرته ولای دي. سخت حالت خدای دې ټول مسلمانان له دې مشکلاتو څخه خلاص کړي. خو البته موږ چې له حکومت څخه هم لرو، حکومت تقریبا د درې لک زیات کم پوځونه لري. دا څنګه هلمند د سي سي ټو ولوهلي خلک راغلي دي ستاسې په عمو راډیو خیر ار و د دغو مخنیوی په دا دونه امریکایانو په دا دونه تیارو په دې قانونه کېږي. او دا تبلیغات لشانه هم کې کېږي وایي دا د پاکستان عسکر دي هلته زموږ خلک له دې سره پر میز باندې ناست دي د اسپاس پنتار ساعت للی د خبرې ورسره کوي او دلته عسکر راځي.
توخیصه موضوع مورد بحث ما مشکلات که در جریان ماه مبارک رمضان برای مردم خلق میشه، مخصوصا حالا که در ولایت هلمند. نظر شما را در این مورد میخوایم بپرسیم که چطور میشه با مردم ها کمک بکنیم؟ مثلا همه کسایی که روزه دارن در این روز میتونن مثلا صدقه بتن یا فطر روزه که میتونن همین را بتونن
دولت هلمند یا
دیگه مناطق افغانستان با مردم نیازمند؟
بله دا حضرت و مسلمان ملت خاصتا دا افغانستان دا خورو دا وزیفه و وزیبه دا خاصتا تاجیر و دا سن مرم و سیسا یا ایسی که دا خلق و سر کومک وقی دا خود رخصه.
تشکر، زنده باشن توخی سیب. بسیار تشکر، زنده باشن. جناب توخی از زابل تماس گرفته بودن. خب تماس تلفنی دیگه هم داریم، فکر میکنیم حالا
او یا خبره چی امید چی مونگو تاسو یو ام اوریدون که سر واضحه کرو چی یعنی دغه وختونه خوب انسانانو ټول یو شان دی په روژه کې چون د عبادتونو میاشته ده، د رحمتونو میاشته ده، د ګناهونو د بخشش میاشته. په دې کې خلک یا په مسلمانو ټولنه کې ولې داسې یو دغه دی چې په همدې وخت کې تاجر هم کوشش کوي چې هغه خپله یعنی سرمایه زیاته کړي، دکاندار هم کوشش کوي، یعنی خلکو نه په دې روژه کې په خاص توګه مسلمانانو نه داسې توقعونه کېږي لکه دوی څه کارونه کوي.
بله و برعکس در بعضې کشورهای عربي تجربه ما چنان نشان داده که مردم در او روز صدقه ها خیلی زیاد میشه، قیمت ها و تخفیف ها خیلی قیمت ها پایین میاد، یعنی تخفیف داده میشه در مسائل مواد خوراکی و در روی بازار و کوچه ها با مردم غذا داده میشه مردم. بله. ولی برعکس در کشور ما متاسفانه قیمت ها بلند میره و بعضی از دکاندارا و تجار از استفاده از وضعیت قیمت ها را کوشش میکنن بلند بکنن، چون میفهمن که مردم مجبور هستن که مواد خوراکی بخرن. خب حالا شنونده روی خط تلفن است. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه میکروفون شما هست.
بله
بله، السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله سلام علیکم، زماته منی فضیل انتجار او رغبت او سارم بخیر.
استاد می سحر په خیر ورور امنګه په دې بحث کوونن په دې خبرونه کې چې په روزه کې په دې مبارک میاش کې د دکانداران تجاران او هغه خلک چې کاروبار کوي هغه ولې کوشش کوي چې په دې میاش کې خپل ګټه له خلکو زیاته کړي او یعنی فرصت ځان ته برابر کړي ترڅو خوراکي مواد به لوړ کړي او بې وزلو تنور ستونزې هم پیدا شي.
مانانا خوښي انم سايته موزه د پدغه مبارک میاشت کې باید موږ تاسو د خپل ولست سره لاسنیوي یعنی کو افغانستان کې کوم دی چې ما سره باید د پدې خلاص سره کوم دی من په ټول سالي کې دا اوس جنگ شروع دی په زرګونو خلک د خپل ځان ته د ځاسي مثال د بل په کورو کې یا بکری با دی هغه مرسته زړه لري هغه لاسنیوي زړه چې باید څوک مرسته وسره وکړي خو متاسفانه زموږ سي په افغانستان کې څو ځان ته دغه ځینې ولایتونو کې چې زموږ سي هغه دوکانداران دغه د کاروبار میاشت بولي نظر صاحب مسلم چې هغه دوی په دغه میاشت کې دغه روژې مبارکه میاشت کې هر څه چې مثال مخکې شی په 500 افغانۍ اوس هغه شی په 60 افغانۍ دي دوی دغه روژه کې په ټولو اسلامي مملکتو کې خو وګوره موږ تاسې روژې په میاشت کې هغه د ټولو شیانو نرخونه کښته کېږي خو متاسفانه په افغانستان کې چې کله روژه راورسېږي د ټولو شیانو نرخونه لوړېږي د ګندنۍ څخه یې راوتي بیا هغه در لوبیا او غوړو د هر څه پورې په ټولو کې هغه خپل دوی خپل دغه کې خو پیغام او دغه مداخله یې چې کچې زموږ اسلام ځان بولي اسلامي ملک ځان بولو نو باید دا شروع کړي چې د خپلو مسلمانانو سره په روژه کې هر وخت به څوک په روژه کې دا برکت ور نه په دغه میاشت کې باید ډېر مرسته وکړو وکړو وګورو بیا وایم چې ډېر د پلي خلاص دولت خو دا وخت نه چې باید وګورو خلکو سره
ډېر مننه کورو دان ډېر مننه کورو دان
په ځایو کې
فکر کوم بل اوریدونکو هم تلیفون په لیکه کې ده. بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، مایکروفون ستاسو اونیس پروګرام ده.
فکر کنم تلفن قطع شد. متاسفانه که تلفن ها باز هم امروز اندک مشکل دارن. خب تلفن دیگه روی خط هست، شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست. و علیکم السلام.
سلام علیکم، روزگار ولایت خبر کنم.
خوش آمدید به برنامه، بفرمایید نام شما چی هست؟
روزگار ولایت سوریه ولسوالی سوروره. دلتم د چوریا ولسوالی کې مورور روژې مبارک پر رسېدو سره نرخونه لوړ شوي دي. نو د ټولو وزیرانو او د ټولو تجارانو څخه مو هیله دا ده چې د افغانستان د ټولو مظلومو خلکو سره مرستې او کومکونه وکړي. خلک ډېر ستړي د کړاوونو سره مخامخ دي. نو د ټولو وزیرانو څخه مرستندوی هیوادونو څخه مو هیله دا ده چې د افغانستان د مجاهدو سره ښه مرسته او کومکونه وکړي چې خلک د رمضان میاشتې ښه په صداقت او په ښه اخلاص سره ونیسي. وسلام باسرام
ډېر زیاته مننه دې ورور. پیغام دا و چې نړیواله ټولنه وزیران د په خبره باید د خلکو سره کومک وکړي په دې مبارکه میاشت کې په دې هیله چې په خپله د سیمې خلک اغه دکانداران اغه تاجران اغه غټ خلک چې په خپل په سیمه کې دي هغه هم په خپل لو خلکو په خپل عزیزانو لګرهم وکړي او هغه ته سنتي برابر کړي.
بله، واګر کوشش وکړن خود مردم هم اندکن د چیز تا حد توان خودم کومک وکړن. فکر میکنم قطره قطره دریا میشه او میشه که بله. یک جامعه بزرگ یک تعداد زیاد از مردم و مردم مورد مردمی که نیازمند هستن به اونا کومک شوه. شنم دیگه روی خط است. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه میکروفون شما هست از رادیو آزادی. خوش آمدین.
بله مهربانی وکړئ.
مننه. دلته خو په هلمند ولایت کې او په مرجع ولسوالۍ کې هم هر شی ګرانته وی دی. زه دکاندارانو سره دغه هیله لرم چې شی به شي په لویه بیه خرڅوي چې خلک چې دي ډېر ستړي دي. غریبان خلک شته، داسې خلک شته چې خپله ماښانه ډوډۍ نه لري. زه د دکاندارانو سره دغه هیله لرم چې شی زه نه ګران نه خرڅوي.
دغه ستاسو په سیمه په هلمند کې خوالت حالات هم خراب دي په کلی کې خان قومي مشر مولوی صاحب امام صاحب آیا دغه خبره خلکو ته نه کوي د جمعې په ورځو کې په د لمنځونو وروسته د غونډو وروسته چې دغه کار د اسلام له نظره څومره بد دی؟
مننه دغه مولایانو صاحبانو ویلي دي خو متاسفانه چې دکاندارانو خبرې ته سمه توجه نه ده کړې. دلته په هلمند ولایت کښې خو واقعاً چې دغه خراب دی، حالات ډېر تر خراب دي. سنګین ولسوالۍ کښې هم هلته لاره بنده ده، وایي چې دغه لار حکومت ورته دغه لار د خلکو ته خلاصې کړي. هغه خلک چې ډېر ډېر ستړي سوله ډېر جنګو ورتله، وایي چې امنیت په هلمند کښې را شي او شان وایي چې ارزانه چې زه چې د دغه روژې مبارکې میاشت ده، وایي چې دکانداران خپله خپله ځانونو سره فکر ووي او دغه شی ډېر ارزانه دي.
تشکر از تماس شما. خب شنونده دیگه روی خط تلفن داریم، تلفن رو هم فکر میکنم قطع شد. برحال یک بار دیگه شماره تلفن بین‌المللی رادیو آزادی رو میگم، اگر تلفن های داخلی مشکل پیدا کرد لطفا به تلفن های خارجی ما زنگ بزنین. در این تلفن ها هم شما به استودیو وصل میشین و با ما میتونین صحبت بکنین. شماره های تلفن خارجی رادیو آزادی هست 00420221245501 و یا هم 00420221124601. چشم برای تلفن های شما هستیم.
بله بله، اوریدون که هم پا لائن کلرو ده تلفن مهربانی اکڑه زن معرفی کرده.
من تهیل احترامات نومانه ریدوان صحبت بارنگا ملبان صحب هوادوال خبر خیلی مولا نگرهار
خدای در اولا هوادوال صحب چال پا نگرهار که خوبا یا خروجه ده و بل بیاد نگرهار گرمی ها
یقینی خبر ده مراد صاحب هم دلت ده نو هر گرمی هم که زور ده او روزه هم که په زور ده پکی او نرخونه لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه مسلمانان په هغه خپل مسؤلیت په تمام معنا نه ده درکړی، داسې نرخونه پورته تللي دي چې بیخي خط نه لري.
په ننګرهار کې د نرخونو سربیره په دې خاطر چې مونږ بالعموم خو ستونزې زیات دي د افغانستان په مختلفو سیمو کې، ما په روژه کې په غټو مشکلاتو ته لږ غوندې مونږ ویل چې د خلکو پام راواړو، او هغه ده چې د برېښنا مسله څنګه شوې ده په ننګرهار کې؟ خو به تر اوسه هم برېښنا به هم نه یې نو
برېښنا خو څنه څه صحیح سوې ده، که څه هم مونږ له ښار نه په وتلو سیمو کښې اوسېږو مراد صاحب، خو یوازینی مشکل چې زیات هغه د یخ یا د واورې مشکل ده چې په د روژې په میاشت کښې بېخي پورته خېږي، حتی د روژه ماتې وخت چې نږدې شي بیا پیدا کېږي هم نه، او که پیدا شي نو د لسو روپیو یخ بیا په سلو روپیو باندې، همدارنګه نور مواد چې په روژه کښې ورته اړتیا پیدا کېږي هغه هم ډېر پورته ځي، چې یوازینی مثال دغه یخ ده چې دا بېخي قیمته کېږي او خلک ورسره ډېر مشکل دي.
تشکر آقای هوادوال، تشکر از تماس شما با برنامه مایکروفون شما. چشم برای تلفن های دیگر شنونده هم هستیم. این برنامه برنامه مایکروفون شماست، قسمی که از اسمش معلوم است شما میتونید در این برنامه سهم بگیرین و گفتنی های خود را با ما و شنونده های رادیو آزادی در میان بگذارین. موضوعی که برای بحث انتخاب کردیم فرا رسیدن ماه مبارک رمضان هست و اینکه در این ماه چطور میشه با دیگرها و با نیازمندها هم کمک بکنیم و همچنان روی مشکلاتی که توسط بعضی ها در جریان ما خلق شده و با وجود آورده هم صحبت بکنیم. شنونده دیگه روی خط هست، سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
زمالم گل رحیم مینون دیر کابل تاسو سره به تماس کیم.
خوش آمدین آقای گل رحیم، بفرمایید. تلفنشان قطع شد، فکر میکنم مشکلات تکنیکی تلفنی زیاد از بازم. خب شنونده دیگه روی خط هست، سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست. صدای ما را میشنوید؟ اگر صدای ما را میشنوید بفرمایید، برنامه مایکروفون شما است.
فکر کوم د دې اوریدون کې تلیفون هم قطع شو. بل اوریدون کې هم په لائن کې لرو، او د دې مخکې چې بل اوریدون کې واخلو یو خبره کوو چې نه یوازې د قیمتونو یا د بیو خبره کوو، په د روژې په میاشت کې چون دا میاشت ځانګړی اهمیت لري نو په همدې خاطر د نورو ټولنیزو ستونزو باره کې هم غواړو له اوریدونکو واورو چې په خاص توګه په تېر ځل پروګرامونو کې هم په دې بحث وکړو چې د روژې په میاش کې اکثر کورنیو کې د کشرانو د مشرانو ل رویو څخه امید مرزمان ډیر زیات شکایتونه کیږي. کله کله وایي چې خلک ډیر زیات په قهر وي، په غوسه، یعنی هغه خپل عبادتونه تقریبا په شیانو سره زیانمنوي. په دې به هم له اورېدونکو اورو. اورېدونکو په لاین کې لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده.
بفرمایید، برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی هست، بفرمایید. خب فکر میکنم صدای ما را شنونده ها هم شنیده که زنگ زده بود نمیشنیدن، یا نمیفهم که ما صدای از اونا را نمیشنیدیم. به هر حال مشکلات تکنیکی است. لطفا کوشش بکنید به شماره بین المللی رادیو آزادی زنگ بزنید، شاید مشکلات اندک حل شون و بهتر شوه وضعیت. برز سلام و روز بخیر، بفرمایید. برنامه مایکروفون شما هست از رادیو آزادی.
و علیکم السلام. سلام مرام برای تمام کارکنان رادیو آزادی. تقدیم دارم سر سلام خواهش من از مردم افغانستان همی است که برای تمام مردم ایلمان دو نقاط که چند بود باید است که کمرسی همون طوری که برای مردم بدخشان همی تا کمک کردن مردم باید است که برای مردم ایلمان همی تا کمک
کردن. شما از کجا زنگ زدین و اسمتان؟
اسم نوردین هستم از ولایت غزنی.
آقای نوردین، خود شما به حیث یکی از کسایی که علاقمند کمک هستین و گفتین که دیگران کمک بکنن، خود شما هم شخصا کمک کردین یا حداقل کوشش کردین که کمک بکنین با یکی از خانواده ها در هلمند؟
تو هلمند اونجا ما رقم دسترسی خاص میگم من نداره مینجم. اندامی در ولایت بدخشان که ما حقوقی که افتاده بودم و حساب که اینجا همکه مردم می آمدن همکه در بازار فیضت جمع کردن، همه که مردم خود ما همچنان همین تمکاری کردن.
تشکر، زنده باشن.
مردم ایلمان دن همو تا همین رقم مصداتی خیلی
پیشنهاد شما این است که مثل که به ولایت بدخشان کمک شد با آسیب‌دیده‌ها از آفات طبیعی، همچنان ارگان‌های غیر دولتی، رضاکارها و مؤسسات خیریه ایجاد شوند و جمع شوند با هم و تا با مردم در هلمند کمک برسانند در این ماه مبارک رمضان که خیلی ها ثواب هم داره و در این ماه ثوابش دو برابر بیشتر هم.
بله، اوریدون که هم لرو مهربانی وکړی ورورا، ازادی رادیو دزان معرفی کړی. مدی الله ورور، خبرونه ده په خیر راغلی. دا وایي چې ستاسو په سیمه کې د روژې په میاشت کې د دکاندارانو د انداز او ستاسو سره چلند څومره کیږي، په خاص توګه د بیو د لوړوالي او کموالي لحاظه؟
ونه د بای د لوړوالي له کبله څخه ډېرې ستونزې پیدا شوي دي. متاسفانه د مخه په زابل په ولایت کې یخې په 15 افغانۍ څلور نیمې کیلو وه، وس پښه پیتا باندې سوي چې روزات داسه څه ویل وس پښه پیتا باندې. د ما ټول حکومت چارواکو او د مسلمانانو ته دا هیله ده چې د فرض روزې د فرض مسلمانۍ دا غنښ کنټرول کړي، د په خاصه د خبر کې ډیره داسه نه کړو کې، او په خاصه توګه د حکومت او د طالب ته دا هیله ده چې د فرض روزې د اسلام سره ځکه وګوري او دا جنگ جدال ورکړي.
شما خودتون مصروف چه کار هستین؟
ما کار نداری، ما کاری داری.
تشکر، زنده باشین. تشکر از تماس شما با برنامه مایکروفون شما. حالا شنونده دیگری خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم. خب فکر میکنم تلفن اینا هم قطع شد. یک بار دیگه شماره تلفن بین‌المللی رادیو آزادی را میگیم که به این شماره زنگ بزنین، ممکن است مشکلات کمتر باشه. شماره تلفن هست 00420221245501 و یا هم 00420221246 01. چشم برای
یو خبر چې اکثر اوریدونکو په د شکایتونو کې و، هغه په دغه سیمو کې د یخ یا د واورې په بای کې د لوړوالي ده، ځکه په افغانستان کې ګرمي ده، نو هغه څوک چې دا خرڅي او دا پلوري نو هغه ته هم هغه نقطه معلومه ده چې د زوفت خلکو نو په دې رقم زنه پیغام چې د خلک په صدا ول فکر کوي په دې مبارک مرشد
د گزارش کې امروز از کابل هم داشتیم او ای بود کې بعض دکاندارا میگن کې ما مال وارداتی را از تجار به قیمت بالاتر میخریم و مجبور میشیم که با قیمت بالاتر بفروشیم. اما من میفهم یخ چی مشکل داره؟ یخ را خودشان تولید میکنن، یخ وارد نمیشه و نمیشه گناهش بالای تجار یا وارد کننده های یخ انداخت. فکر میکنم او را قیمت تولید یخ خیلی بلند نمیره. ممکن است کار در جریان روزه اندک مشکل باشه، اما به هر حال کار خوب و رزق حلال خودش ثواب بیشتر آدم کمایی میکنه.
بله.
و روزه را ارزش و
اهمیت او دا پدې یعنی زمون طرف نظر تبصره اون شي دا پدې معنی ده چې که سړی نن یو عام د لسرو په یو عام چې میوه ده هغه په اتیارو په خرسینو فل حال خود د هم دغمره وسه کیږي د ظلم، یعنی که چې د پلاس کې ډیر لوی کاری کېدش تر دې زیات ظلم کوي په عامو خلکو.
خب حالا فکر میکنم شنم دې روی خط تلفن. السلام علیکم، بفرمایید. برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، از کجا زنگ زدید و نامتان؟ کمک بلندتر اگر صحبت بکنین، صدای شما را بسیار ضعیف میشنویم.
امان الله بکنم را اتفاق.
خوش آمدین آقای امان الله، بفرماین رمضان چطور آغاز شده؟
روزه ها قرآن خیره دوریر کسر دا خود بادسون نیست بادسون رو که از دیر مسلمانان دی که نخونه اگران کسر دا خود صاحب خود که نخونه ارزانه کی زیتا که روزه تکلیف جا ذریب خلق دید افغانستان
ډیر زیاته مننه. کورودن چې نظرم ورکړ او خلکو غواړي چې په دې مبارکه میاشت کې باید دکانداران لږ تر لږه نرخونه کم کړي تر څو بې وزلو خلکو سره مرسته وشي. داسې غواړو داسې اورېدونکي موږ د زنګ وایي چې هغه څه کړي په تېره روژې میاشت کې له یوې بې وزلې کورنۍ سره مرسته کړې ده، څه کړي دي؟ غواړو داسې یو نظر واخلو هم.
بله بفرمایئ، برنامه مایکروفون شما هست از رادیو آزادی. اینا هم تلفنشان قطع شد. به هر حال اگر خوب شوه که کسایی که مثلا دکاندار هستن یا فروشنده مواد خوراکی هستن زنگ بزنن برای ما بگوین که علت ازی که قیمت ها افزایش دادن چه هست. بیشتر یک از دلایل ما گفتم که در گزارش ما هم گنجانیده شده بود ساعت پیش پخش شد، اویی که قیمت مواد خوراکی در ایما توسط تاجرها یا عمده فروش ها بلند میره، بران پرچون فروش ها هم در داخل دکان باید با قیمت بالاتر مواد را بفروشن. بله. اگر نظر یا گپ به این شکل دارین هم با ما در تماس شوین و بگوین که چرا اگر خودتان فروشنده هستین مواد را به قیمت بالاتر نسبت به روزهای عادی میفروشین. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست.
وعلیکم السلام. سلام علیکم استاد محمد کاکر هلمند.
کاکر صاحب خدای دې راولا، موږ مخکې د هلمند د دې جګړه ځپلو سیمو د خلکو غږونه هم خپاره کړل. کتا سوال ته د خپل سترګو لیدلې حال د خلکو د ستونزو په خاص توګه د روسیې په میاشت کې موږ سره لږ شریک کړئ.
بخلو سنی مداسه په ایمن که بیشی زیادی دیوی خواست خدیر بیاتا درسی به تکریبا دا عرارت درجه سلوه 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 درجه درشه دیوی خواه روی جارالا نبید خواه ایمن که برک نسل برک بسنگی که دی ایمن بشکرگاه شهر رزنی خوالی برک نلری که زیادی سلوه هم دا برک دی او هم دا نرخونه زیاد مرسیوی دا حد بسنگی وښه مله خونه که غنم دي که وړي دي امداشان که وړي دي که نور خوراکي شان دي او غربي دي زیات څه خپل کارونه کارونه شي نه و هغه د دې زیات مشکل سره مخامخ دي. په تیر به هغه ځینې ولسوالۍ لکه څنګه مساکلا کجکې نوزاد تاریخ حالت خو دي حالت دي خراب دي او ستونزې دي زیات دي. نو په دې باندې کې نورو مقامات څخه موږ نه دا چې هغه څنګه ټول خلک ته باید کومک ورسوي او هغه سره کومک وکړي او بیا د ایمن برق ګورتي او په ایمن کې یو باندې خیفه شته هغه نه یا وانه دي دا په دې خاطر ځاور کې برق نشته موږ ټول د ماشینې په کار خو تیل ګران دي بس هغه باندې جوړ کړی دا چې خې لا دونه ګران دي انو شان لا څه کوي چې
د دې خبرتان چې خلک ودی ځکه راول جستین به حل شي. ډیر زیاته مننه کور ودان په دې هله چې واقعي هم د هلمند او د نورو سیمو د افغانستان د خلکو ستونزې په همدې مبارکي میاشت په برکت سره یو څه حل شي.
خب شنو دې خبر داریم اور هم فکر میکنم
تلفن بله زبا هم یو زل ده تلفن کم شمیره چیز مون پا پراک که نڑیوال شمیری دی داوری دون کتو هم چه کولشی پده هم تماسونی سی او که دیشی تماس صاف وی او پا سما سر پا خبر پوشو زمون شمیری دی 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0 پینزه سفر یو او بل شمیرم ده 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-0-0-1
بله چشم برای تلفون های شما هم هستیم شنونده روی خط هست سلام علیکم بفرمایید برنامه مایکروفون شما هست از رادیو آزادی اگر صدای ما را میشنوین بفرمایید برنامه مایکروفون شما هست
بله سلام علیکم
و علیکم السلام از کجا زنگ زدین و نامتان
زگل ولی سلیم و نمرکر و نسوالی سرستازار بتواست
په مرجې ولسوالۍ کې لومړی دا چې د مبارکي میاشت مبارکي درکو او دا وایي چې پروژه کې د ستاسو په سیمو کې له بېوزلو سره څه مرسته کېږي که نه کېږي
مننه تاسو ته مبارکي وایم تاسو باندې په دا مرجې کې د اول زه ته داسې وایم دا یو رومی چې دی دغه له داسې ډېر شپې تر پخوا ګران شوی دی پخوا په څلوېښت روپۍ اوس په اتیا روپۍ دی مانا بېنډۍ دی غوړې دي وړې دي غنم دي ټوله مانا داسې ګران دي
نو دا دا هلته دوکاندارانو تاسو ته څه دلیل وایي څه وایي ولې ګران دي دوی ګران اخلي او که د دوی خوښه ده چې پر هر قیمت یې در باندې